سه و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
سات څلور بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنې. د دې سات په خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوري چې د افغانستان د حکومت له لوري د کابل بانک د قضیې په دوام کې څو تنه نور نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د چین د احتمالي هڅې هرکلی کړی دی. د دې او ځینو نورو راپورونو تفصیل په دې خپرونې کې وړاندې کېږي، خو په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالتونو او چین د مضرو ګازونو د تولید د کمیدو پر سر موافقه کړې ده، او د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک ښار چې د یاغیانو غشتلی مرکز دی د درنو دزو اووازونه اوریدل شوې دي. لومړی هم د افغانستان خبرونو ته توجه وکړئ چې سید کمال شاه عرفی اوروي.
د خبرونو سرچکی د سولې علي شورا د چین لخوا د سولې د مذاکراتو د جوړېدو په اړه تیاری دی او مثبت ګام ګڼي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د دوی د نوي راپور له مخې په هیواد کې د مخدره موادو کښت کې 8% زیاتوالی راغلی دی. او د کونړ سیمې چارواکي وایي چې ولسی پاسون کوونکو د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې یو کس چې غوښتل انتحاري حمله وکړي نیولې دی. د خبرونو تفصیل. د سولې عالی شورا د چین لخوا د سولې د مذاکراتو د جوړېدو په اړه تیاری یو مثبت ګام ګڼي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي رادیو ته وویل د داسې یوې غونډې جوړېدل د افغانستان د سولې لپاره ګټور ده.
زه فکر کوم دا یو ګام دی چې په صحیح سمت اوچت شوی دی او زه مؤثر بولم.
د چین حکومت وړاندیز کړی چې د سولې د مذاکرات لپاره به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ یو غونډه جوړ کړي. له طالبانو سره د سولې د مذاکرات په مقصد د غونډې په اړه خبرې د هیواد ته د جمهور رئیس غنی د ورسی سفر پر مهال د استنبول د پروسې په غونډه کې وسوې. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي چې د دوی د نوي راپور له مخې په هیواد کې د مخدره موادو کښت کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت سرپرست دیر محمد مبارز رشیدین په دې اړه د یو تازه راپور د خبرولو پر مهال وویل چې دوی پلان درلود چې په 2014 میلادي کال کې یو شیکتار رزمکه د کوکنر لکړ څخه پاکه کړی، خو د دې پلان په بشپړ عملي کولو کې پاتې راغلل. شاغلی راشدی د دې پلان د بشپړ عملي کېدو لامل په 2014 میلادي کال کې د جمهور ریاست انتخاباتي پروسې اوږدېدل او امنیتي ستونزې وبللې. راشدی وویل چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي په برخه کې باید پیاوړی سیاسي اراده رامنځته شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل بانک د قضیه 15 تنه نور تورن هم نیولې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته چې د کابل بانک د قضیه په تړاوي دوه کسان په کندوز او دوه نور په کابل کې نیولې دي.
پرون هم پولیس په کندوز کې دوه کسان نیول چې هغه هم مقروزین دي او په کابل کې درې کسان او مجموع کې 15 کسان پولیس کې ول او پولیسو د دانه سپارښتنه او تاسو دی ونیول سي هغه نیول سي دي.
شغلی صدیقی زیاتوی چې 15 واړه متهمین اړوندو عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. او د کونړ سیمیز چارواکي وایي چې ولسی پاسون کوونکو د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې یو کس چې غوښتل انتحاري حمله وکړي نیولې دي. د کونړ والي شجاع الملک جلال ازادي رادیو ته ویل چې دا ولسی پاسون د تیر دوه ورځو راپدې خوا په دانګام ولسوالۍ کې پیل شوی چې اوس هم جریان لري. وسوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه سندې دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او چین د مضر ګازونو د تولید د رقمیدو پر سر موافقه وکړه. چین او امریکا چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر مضر ګازونه تولیدوي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره د مضر ګازونو د کمیدو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا تړون تاریخي وباله. اوباما او د چین ولسمشر شي جین پینګ په پکن کې نن د آسیا پاسیفیک د مشرانو تر غونډې وروسته د موافقه وکړه او بیا ګډې خبري غونډې ته باراک اوباما وویل.
Today I can also announce that the United States has set a new goal.
نن زه غواړم چې دا اعلان کړم چې متحده ایالاتونو د مضرو غازونو د کمیدو لپاره نوی هدف وټاکه. د 2015 کال د کچې له مخې به تر 2025 کال پورې له 25 تر 28% مضر غازونه راکم کړو. دا هغه هدف دی چې هیله یې کوو خو د تطبیق وړ دی. شي جی پینګ بیا خبري غونډې ته وویل چې چین به تر 2030 کال پورې تر ډیره د مضر غازونو تولید راکم کړي. د چین ولسمشر په دې برخه کې مشخص هدفونه ټاکه، خو دا لومړی ځل دی چې پکینګ د مضر غازونو د ډیرو کمیدو شمنه کوي. چین او امریکا د ټولې نړۍ نږدې 45% مضر غازونه تولیدوي. د اسرائیل سرجیت بنیامین نتنیاهو د نړۍ پیاوړو هیوادو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر موافقه ونه کړي. نتنیاهو له بیت المقدس څخه د سټیلایټ له لارې د امریکا په شمال کې پروند يهودانو ټولنو ته د خبرو پر مهال وویل دا ښکاره ده چې ایران غواړي بندیزونه لري کړي. دغه بندیزونه د ایران پر اقتصاد بد اغیز کړی دی، خو دا هم دومره واضح خبره ده چې ایران دې ته چمتو نه دی چې د دې په بدل کې له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې د بدې معاملې بدیل جګړه نه ده. ایران او د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د نومبر 23 منیټه د یوې موافقه لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د نړۍ دغه شپشپیا وړي هیوادونه له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي او دوی به په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه سست کړي. مسولانو په تاجکستان کې 12 سنه په دې تور نیولې دي چې دغه هیواد په شمال کې د سخت په ولایت کې خلک د اسلامي دولت د وسلوالو لپاره چې په سوریه او عراق کې فعال دي جذبول. د سخت په مرکز خوجن کې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دوه ټوپک او څه مهمات د مشکوکو کسانو د مشر نجم الدین شمسیف له کوره موندلي دي. څېړونکي وایي چې نیول شوي کسان د جمعیت انصار الله ډلې د ډلې دي چې د دغې ډلې پر فعالیت هم بندیز لګېدلی دی. د عراق په مرکز کې بمی بریدونو لږ تر لږه 15 تنه ووژل چې څو تنه پولیس افسران دي. دغه 14 پولیسکونو کسان ټپیان کړي هم دي. تر ټولو خونړی پیشه د بغداد په جنوب کې د یوسفیه په سیمه کې وشوه. دلته د پاوس پر وی امنیتي پوسټ د موټر بم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 10 تنه ووژل او تر شلو ډیر ټپیان کړل. څو دقیقې وروسته یو ځان وژونکي د پولیسو د ماموریت لور سره چاودنه وکړه چې څلور تنه ووژل او لږ ټپیان کړل. د دې پیښې ته لږ تر لږه 6 تنه قربانیان پولیس دي. تر دې چاودنو مخکې د منصور په سیمه کې په بازار کې د موټر بم چاودنه وشوه چې 15 تنه یې ووژل او 12 ملکیان یې ټپیان کړل. د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک ښار چې د یاغیانو غشتلې مرکز دی درنو ډزو ولړزاوه. د اوکراین د دوو ولایتونو مرکزونه د روسي پلوه بلتون غشتونکو په لاس کې دي چې یوې دونیتسک دی. له دې ښار خبر شوي راپورونه وایي چې یو شمېر چاودنې پکې نن اوریدل شوې دي. د فرانسې اژانس خبريال وای چې د شهر مرکز ته نږدې سیمې د هاوانډزي د هوایي ډګر شاوخوا ته وشوي. د سیمه د حکومت پلاس کړه د سپتمبر په 15مه د دغه شخړو د پای تر رسیدو لپاره اور بند شوی دی، خو بیا هم هر ورځ د هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه ډزې کیږي. له اپریل راهیسې په دې جګړو کې تر 3000 ډیر کسان وژل شوي دي. کیف او روسي پلوه بلتون غشتون کې یو بل ملامت به چې له اور بند سرغړونه کوي او اوکراین وای چې روسیا له یاغیانو سره مرسته کوي. او روسي خبردار دی چې پولند دی چارواکی وای تر 200 ډیر کسان هغه وخت ونیول شول او نږدې 50 تنه ټپیان شول چې د شي اړخ او نشتنس ډلو له لوري کلنۍ لارجون په ورسا کې کېده. اخو دا هغه وخت رامنځته شو چې 200 کسان چې مخونه پټ کړی وو له لارجون ووتل. دوی کانی او اوربلونکي وسایل د پولیسو لور ته واچول او پولیسو پرې وو شیندلې. لته رو ټوکل نو راهي سي په پولند کې د نوومبر د 11 منټي پولاريون کې شخړې رامنځته کیږي. د هغه ورسته چې تر نړیواله لومړی جګړې ورسته پکې پولند خپلواکي اخیستې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې دی. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د چین د احتمالي هڅې هر کلی وکړ. د کابل بانک د قضیې په تړاو څو تنه نور نیول شوي. په کندوز کې خلک له سیمه ییزو پولیسو شکایت کوي.
هر کور پچې ورسي کشمیر یې کدغه هغه غریب وي ټکې په زور باندې وشر وزکات ځنې غواړي.
خو د پکتیا امنیت قومندان سیمه ایز پولیس په خپل ولایت کې د امنیت د شکیدو سبب بولي.
الحمدلله د افغانستان خپل بچانو خپل امنیت دي.
په فرا کې د سولې لپاره مناظره جوړه شوه.
دغه ډول مناظرې د عامه ذهنیت د تغییر او بدلون د لپاره ډیر اغیزمن رول لوبولی شي.
د ریاو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوی ونیزې لړۍ لرو مخکشي شزي او بشري حقونه. تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه پیل شي. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له یو راپور سره سم سش کال په افغانستان کې پر نږدې 2,40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي چې تر تیر کال 9% زیاته ده. د راپور پر اساس د کوکنارو کښت افغانستان د جنوب لویدیځ په ناامنو سیمو کې زیات شوی دی. راپور وایي چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو او د بې ثباتۍ له زیاتېدو سره به د کوکنارو کښت نور هم زیات شي. راپور وایي چې د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې په سربي کې ویل شوي چې سش کال پر 2,40,000 هکتار ځمکه له کرل شویو کوکنارو څخه به شاوخوا 6,400 ټنه تریاک جوړ شي چې دا به تر 2014 میلادي کال 14% زیات وي، خو د 2009 میلادي کال همره به بیا هم نه وي. په 2009 میلادي کال په افغانستان کې 2,400 ټنه تریاک تولید شوي ول. په سروې کې یادونه شوې چې په 2014 میلادي کال په ټول افغانستان کې د تریاکو بیا ټیټه شوه. د دې یو علت شاید او چې د تریاکو تولید زیاتو او ډیر ارزښت ول. په همدې حال کې بلومبرګ خبرونه دی یو افغان پولیس چې په خوا د کوکنارو کاروانګرو د ماشت ځندېدو او د کوکنارو لکشته للاس اخیستو د هغه د پښیمانۍ کیسه کړی ده. نظر محمد دوه کال په خوا په کندهار کې د کوکنارو لکشته لاس واخیستل او د کوکنارو په ځای د سیمهیز پولیس په توګه دنده پیل کړه چې آیدې د کوکنارو تر کرلو لس همره لشو، خو اوس نظر محمد په خپل دې کار پښیمانه دی. د میاشتنۍ معاش 9,200 افغانۍ دی. هغه هم د مارچ یا حمل له میاشتې را پدیخوا څلور ځلی ځندېدلی دی. دی وایي له دې سره سره چې معاش یې لږ دی او هغه هم په خپل وخت نه ورسیږي، نو آیا کار یې په دې ارزي چې د حکومت لپاره سر په خطر کې واچوي؟ دی وایي سره له دې چې د کوکنارو کښت هم خطرناک کار دی، خو کوکنار لږ تر لږه کافي پیسې په لاس ورکوي چې خپله میرمن او څلور ماشومان پرې وساتي. دو دیش کلن نظر محمد چه کلاشنکوف پلاسکیو ده پشمول کلی ده پولیسو پا پوستکی ویل که پا معاش که زند دوام بکری کار با پریش دی او ده کوکنارو کرل با بیا شروع کری. دی وی له حکومت هیله لري چې پر دې ستونزي جدي غور وکړي او کني ممکن ټول سیمه ایز پولیس کار پریږدي. د بلومبرګ د راپور پر اساس د افغان پولیسو معاش له دې سره سره ځنډیږي چې یوازې سش کال د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امنیتي ځواکونو د معاشونو او د حکومت د پایښ لپاره 6 میلیارد ډالر لګولي دي. سیمه ایز پولیس په ډیرو جنوبي سیمو کې د طالبانو ملا ماته کړې ده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه اوریدای شي، بلکې لوستل هم شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د چین د هغې هڅې چې غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي هرکلی کړی دی. د دې شورا غړیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکاوه چې چین د هغه نفوذ له امله چې په سیمه کې لري پاکستان تشویق کولی شي چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري وکوي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چین کولی شي افغانستان ته د سولې په راوستلو کې اغیزمن رول ولوبوي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د چینایي چارواکو هغې هڅې ته هیله منه ده چې غواړي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربه شي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیا د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین دغه اقدام د هغو ژمنو د عملي کېدو یوه برخه ده کوم چې د افغانستان د سولې په برخه کې کړې وي. ښاغلی قاسمیا پاکستان د چین یو ښه متحد بولي او وایي چین د هغه نفوس له امله چې په پاکستان یې لري کولی شي چې د افغانستان په سوله کې ورنه ګټه واخلي.
د سوله عالی شورا دا چې دوست هیواد چین آمادگی شودلې دی چې د سوله راوستلو کې افغانستان سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یو ګام دی چې په صحیح سم چت شوی دی او زه معاصر بولم.
په دې وروستیو کې چین وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او ثبات د راوستو په هدف به د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د ولسمشر محمد اشرف خانی یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې غونډې په اړه د چین لخوا تر اوسه کوم رسمي اعلان ځکه نه دی شوی چې ولسمشر غواړي وګوري چې آیا پاکستان او طالبان په داسې یو غونډه کې ګډون کول غواړي او که نه. د دې غونډې طرحه په دې وروستیو کې د استانبول په روسیې له کانفرانس وروسته چې په چین کې جوړ شوی و د افغان ولسمشر او چینایي چارواکو ترمنځ ارائه شوې وه. داسې ویل کېږي چې په دې نږدې راتلونکي کې به افغان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړي او تر ډېره به د دې سفر هدف د افغانستان د سولې په موضوع راڅرخیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې چین د افغانستان په شخړه کې نه دی ښکېل نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول ادا کړي. د سیاسي چارو کارپوه بصیر حقیر ازادۍ راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته چین غواړي له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکی پراخ کړي.
د چین پالیسی معمولا په سیمه کې دا سولیزه پالیسی ده. اوس هم جواری باندې د چین خارجي پالیسی ډیره متکی ده. بنان زه فکر کوم چې د چین دا اقدام هم یو د اعتماد له حیثیت چې یو طرف د منازی په افغانستان کې نه ده او دویم خوانه پاکستان باندې په شکل لشکر نفوذ لري. نو د دې اقدام د سولې په اړه باندې زه اوس مثبت تر دې کوم فکر کوم چې یو ښه نتیجه به ولري او ښې پایلې به ولري. مشروط په دې باندې چې طرفین دې خبرو کول ته غاړه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره دغه تازه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ویلي چې د سولې راتګ یې د کارونو په لومړیتوبونو کې ځای لري. بلخو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د لوی درستیز او د استخباراتو د مشر وروستي سفرونو ته په پام سره افغان شنونکي په دې باور دي چې دغه سفرونه به له ځان سره ښه پیغامونه ولري.
د افغانستان د استیناف محکمې لخوا د کابل بانک قضیه په تړاو پریکړه له راز راز عکس العملونو سره مخامخ شوې ده. د خصوصي بانکونو د ټولنې اجرایي سرپرست آزادي راډیو ته وویل چې له دې پریکړې سره به د افغانستان په بانکي سیستم کې شفافیت رامنځته شي. خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال سره له دې چې دا پریکړه د فساد د له منځه وړلو لپاره مهم ګام وباله خو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان استیناف محکمې پرون د کابل بانک قضیې په اړه د کابل بانک پخوانی دو مشان هر یو په لس کاله بند او د ټولو غلا شویو پیسو په بیرته ورکولو محکوم کړل. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې چارواکي د کابل بانک د تورنو کسانو په اړه د استیناف محکمې له پریکړې هرکلی کوي. د دې ټولنې اجرایوي سرپرست نجیب الله امیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې اقدام سره به افغانستان په نړیواله کچه خپل اعتبار ترلاسه کړي. نوموړي وویل د بانکي سیستم د اصلاح لپاره دا ډول پریکړې به د فساد په لمنځه وړلو کې ګټورې ثابت شي.
طبعا دا اقدامات دي دا به ډېر مؤثر وي او دا به ښې پایلې ولري. که چېرې پاک خلک وګمارل شي، هغه کسان چې لاسونه یې په فساد باندې ککړي، هغوی باید لرې شي له وظیفې نه او بیا د قانون په تطبیق کې اقدامات باید وشي. نظارتي سیستم باید موږ غښتلی شي، قوي شي او دا نه فساد مخه نیول کېږي.
د خبري ورسته له هغې مطرح کېږي چې د کابل استیناف محکمې تېره ورځ د کابل بانک پخواني مشران خلیل الله فیروزي او شرخان فرنود هر یو په لس کلن بند د ټولو غلا شوو پیسو او د هغو ګټو په بیرته ورکولو محکوم کړل. استیناف محکمې همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي او د قسیم فهیم ورور حسین فهیم د شتمنیو کنګل کولو امر هم وکړ. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال که څه هم د کابل بانک د قضیې په اړه ورسته پریکړه مهم بولی خو د دې قضیه د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي. منور شاه بهادری ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر هغه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تغییرات را نشي د دې قضیه د شفافیت په اړه پوښتنې رامنځته کیږي.
زه ګمان نه کوم چې هغه پریکړه چې فارون شوې دي هغه پریکړه شفاف او توګه وسی، یعنی پر اساس د واقعیت باندې ولسمشر باید اول د ټولو مهمتر خپل عدلي او قضایي ارګانونو مشران به ټاکلي او وروسته دغه پرونده به چلل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په لومړۍ ورځو کې سترې محکمې او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د کابل بانک د غلا شوو شتمنیو د ستنولو او د دې قضیې د بیا پرانیستلو لپاره اقدامات وکړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. دو تنو کابل میشتو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېر خوشحاله یو د سزا چې تعین شوې ده خاوندان توقع لرو چې د دې حکومت پیسې دی دیونه ماخلي سزا ورکړي چې نور دیونه عبرت اخلي.
د کابل بانک په موضوع په اړه من خوشاله شو چې دغه موضوع سره هغه شو حل شو.
کابل بانک د 2010 میلادي کال په اګست میاشت کې د درغلیو له رسوا کېدو او د ژور کړکیچ له راپیدا کېدو وروسته د افغان دولت له لوري وتړل شو. په دې لړ کې د شاوخوا 900 میلیون ډالرو پیسو د ضایع کېدو بحثونه راپورته شول او د بانک مدیریت حکومت په خپل لاس کې واخیست. تر اوسه په دې قضیه کې د تورنو 21 کسانو له جملې نه 12 تنه محکمې ته حاضر شوي. په افغانستان کې د 4 حکومتي بانکونو په ګډون 15 بانکونه فعالیت کوي چې 12 کورنۍ او 4 بهرني سوداګریز بانکونه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. ازادي رادیو په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه لا صفه او واځي اوریدئ شي. په فراه ولایت کې پرون د لومړي ځل لپاره د سولې مناظره جوړه شوه. په دې مناظره کې چې تر 100 زیاتو کسانو کې پکې برخه اخیستې وه، د سولې په وړاندې د ننګونو یا چیلنجونو او د سولې د راتلو لپاره د تګلارو په باب خبرې وشوې. له فراه د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت په دې اړه راپور راستولی.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د سولې مناظره جوړه شوه. دغه مناظره د سولې او جګړې د راپور ورکول انسټیټیوټ لخوا د اطلاعات او کلتور ریاست په مرسته سره جوړه شوې وه او په کې کابوس 300 نفر اوسیدونکو ګډون کړی و. د مناظرې موخه په فراه ولایت کې د سولې په وړاندې د قانوني ستونزو څېړل وه. په دغه مناظره کې د فراه ولایت د سولې کمیټې رئیس امیر محمد ایوبی وویل چې د سولې په وړاندې ځینې ننګونې د حکومتي اشخاصو لخوا جوړیږي او دا عمده علت دی چې د سولې پروسه ناکامۍ سره مخ شوې ده. موږ ډېره هڅه کړې چې سوله راوړو، اما ځینې ډېرې چې فقط دومره ویلی شم، د اوسنۍ ولسمشر په شاخوا هم شته نه غواړي سوله راشي او موږ هم کار ته نه پرېږدي. دغه ډلې په غیر مستقیم ډول د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د فراه ولایت د علماو شورا رئیس غلام محمد روحاني هم په مناظرې کې وویل چې علماو تل هڅه کړې چې په هېواد کې سوله رامنځته شي، هم حکومت نظریاتو ته پام نه دی کړی او تر څو چې په هېواد کې شرعي حدود عمل نه شي د سولې راتلل شونې نه دي.
شریع امورو باندی عمل ندر کری دا جنگ چی روان دی هم که دی که حدود چاری وی هیت زمان با پای ولایت که با دو کسان یا دری کسان پا حد جاری که دلائی نور با طول و خلق و پشت طول والای او پا تاسو سروان چی شریع حدود ندی جاری کرار کرار دن دا مرسه سواد آبل مرسه وی مای لکی یا ولی لکی.
لبری خواه کسان چې په دغه مناظره کې ګډون کړی و هم دغه ډول مناظرې مثبتې بولي او د نوې حکومت څخه غواړي چې مناظرو کې پر شوو خبرو عمل وکړي او د ملت غوښتنې دې ومني.
زما په اند او باور سره همدغسې مناظرو جوړېدل د صلحې د پایدار کولو لپاره یو عمده رول لوبولی سي او کولی سي چې د رسنیو د طریقه عمومي اذهانو ته دغه مثبتې نقطې انعکاس کې او یو فعال رول ولري.
دغه ډول مناظرې په ټول کې د عامه ذهنیت د تغییر او بدلون د لپاره د فرهنګ جوړونې په خاطر باندې د اسانه د روشانه کولو په خاطر باندې د ملت او وسلوال مخالفینو د اقناع او قناعت ورکولو په خاطر باندې ډیر اغیزمن ونه بوله
چې د لومړي ځل چې په فراه ولایت کې د سولې مناظره جوړیږي. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي به هم دغه ډول مناظره جوړ کړي تر څو د خلکو افکار د سولې په اړه روشانه شي.
په فراه کې د سولې د مناظرې په اړه راپور مو اوریدو. جان باز فهمي د 1973 شمیرې لاري په راستولي پیغام کې لیکلي وایي افغان حکومت باید په خپل مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي. ستاسو نور پیغامونه به هم په مخ خبرونه کې ورسته وړاندې شي. د کندز د چاردارې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سیمه ایز پولیس له دوی څخه په زور او شرو زکات غواړي. همدارنګه وروسته له غرمې چې کوم خلک له کلي څخه د کندز ښار ته ځي او یا له ښاره بیرته خپلو سیمو ته ځي، د همدغو سیمه ایزو له لورې پولیسو له لورې په لاره کې شکول کیږي. په دې اړه له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې سیمهییز پولیس له دوی څخه په زوره وشر او باج اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي د سیمهییزو پولیسو له ناسم چلند، همدارنګه د وشر ټولولو او باج اخیستنې څخه سر ټکوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې باید په دې اړه ګوټلي ګامونه اوچت کړي. د نوموړي ولسوالۍ د قریاتیم سیمې څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په سیمهییزو او کورنیو لانجو کې لاسوهنه، غلا د خلکو ځورول، هغوی نه په زوره د وشر، جزیې او بډو اخیستنه، وخل ټکول او حتی وژنې نور جرمونه هم دي چې دا مهال سیمه ییز پولیس پکې ښکیل دي.
دا بچیان ته لاسه دی په زور یې غواړي وایه کراکراکه کړي په سلا دي ولم پاچي زما ده زه قدرت لرم ځان ته پاچا یم. وایي دا بچیان دغسې کوي، ظلم کوي پر کوچنیانو مسیاسرو باندې.
هر کور ته چې ورسي که سپین ږیره یې که دغه یې هغه غریب یي ټکه یې په زوره باندې وشر وزکا ځینې غواړي، د بوټو د ځینې غواړي، دغه ماش ته غواړي، نو کنجې ته د غواړي، د بادامو د غواړي، غنم په زوره ځینې غواړي، هر شی په زوره امنیږي ځینې غواړي. بیا یې
دونه مسله کسان سوي دي چې نه ارباکی بې ځان دود کېږي او نه طالب. بېخي دوه حکومت راوستی استو. هر چېرې ته ګورئ د جهادي په نوم د هر چې نه پورم پیسې غواړي، زکات غواړي، څوک چې خپله لور واده یې کوزده کوي یا غونه شو زره ډېر زره روپۍ اخلي. موږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې اوله خو دغه امنیت موږ ته ډېر صحیح کړي.
د هغوی په وینا چې په دې اړه یې څو ځله د کندز سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي، خو دغو چارواکو د دوی ستونزو ته هیڅ پاملرنه هم نه ده کړې. د چهاردرې اوسیدونکو ګواښ وکړ که چیرې دولت دغه شان ته خپل سری د سیمې څخه ختمې نه کړي، نو د سیمې خلکو او د دولت ترمنځ به لا هم واټن زیات شي. بلې خواته بیا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چا ته هم اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې په خپل سری او زور زیاتۍ لاس پورې کړي او خلکو څخه په زوره وشر او باج واخلي.
در صورتی که هر فرد یا منصوب پلیس ملی و محلی
که موږ خبر شو چې د ملي پلیس او یا سیمهییزو پلیسو منصوبین خلک زوروي او یا ورڅخه وشر اخلي، همدارنګه که خلک زوروي او په سیمه کې ستونزې جوړوي، دغه خلک باید خپلې ستونزې د امنی قمندانۍ له چارواکو سره شریکې کړي. موږ چمتو یو چې د دغو خپلسرو وسلوالو مخنیوی وکړو، همدارنګه ورته جزا ورکوو او د قانون منګولو ته یې سپارو. خو د کندز سیمهییز چارواکي بیا سیمهییز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفینو په راپرځولو کې بریالي بولي. د کارپوهانو په اند د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره او د طالبانو سره د جګړې په خاطر د سیمهییزو پولیسو یا اربکیانو د جوړولو ګټې دا دي چې دوی په خپله د همدغو سیمو خلک دي، هغوی خپل کلی او د کلي خلک د نورو په پرتله ډېر ښه پېژني. دوی زیاتوي چې د سیمهییزو پولیسو یا اربکیانو له خلکو سره بد چلند د دې لامل هم ګرځي چې د دولت او خلکو ترمنځ فاصله لا زیاته شي او ښایي د وسلوالو مخالفینو لیکې پرې غښتلی شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز په راپور کې مو واورېدل چې د چاردرې خلک له سیمه ییزو پولیسو یا اربکیانو شکایت لري ځکه چې ځوروي او په زوره وشو زکات ترې اخلي. خو په پکتیا کې بیا نه یوازې د کندوز په شان له سیمه ییزو پولیسو شکایت خلک نه لري، بلکې په دې راپور کې چې اوس په واورې د پکتیا امنیت قمندان وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په وجه په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا بهتره شوی دی. د ده په وینا د دغو ځواکونو او خلکو په ملاتړ په لرو پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی.
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي د ولس په همکارۍ په هغو لرو پرتو سیمو کې چې پخوا پکې د دوی فعالیتونه ټکني وو، اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی هلته خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د پکتیا امنیت قمندان پاسوال زلمی او ریاخیل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولایت په لرو پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت د ولس په همکارۍ ډاډمن شوی او د خلکو ملاتړ د جلب او جذب په پروسه کې ښه والی راوستی دی.
په پکتیا کې وضعیت ورځ تر بلې ورځ ښه کېږي، ولسونه خپل همکاري کوي، خپل مرسته کوي. تاسو ګورئ هغه هغو ساحو کې چې موږ هلته هیڅ لاسرسی نه درلوده، موږ اوس هغو ساحو ته زموږ ولسونه ځي، زموږ خلک ځي، زموږ حکومتي کسان ځي.
نوموړي دا هم وویل د خلکو دومره زیات ملاتړ چې له خپل حکومت سره یې لري په دې ولایت کې د پولیسو د جلب او جذب په پروسه مثبت اغېز کړی دی. دی وایي پخوا ولسونه یو څه په ویره کې وو، خو د نوي حکومت په جوړېدو سره د خلکو ویره له ټاکنو وروسته ماته شوه او د ډېرو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي اوس د محلي پولیسو د زیاتوالي او جوړېدو غوښتونکي دي. وریاخیل زیاتوي چې پخوا د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ په ډېرو سیمو کې د دوی ځواکونو فعالیت درلود، خو اوس د بهرنیانو په نشتوالي کې د دوی پولیس او نور امنیتي ځواکونه خپلې ورځنۍ دندې پر مخ بیایي.
تاسو مخکې لیدلي وو چې په هر ولسوالۍ کې په هر قرارګاه کې بین المللي قواوې وې چې هغه ووتلې، هغه نشته اوس الحمدلله. د افغانستان خپل بچیان اوس خپل امنیت نیسي.
دا پکتیا امنیت کمانډان دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د پولیسو پر پوستو امنیتي او ملکی ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ مخامخ بریدونه نه دي ترسره شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نصرت الله له لمن څخه لیکلی وای د محکمې پر دغه پریکړه موږ ډیر خوشاله یو چې د کابل بانک په برخه کې کړی ده. وای دی وای چې هله لرو چې د زمکو د غاصبینو په اړه هم عدالت په همدې ډول تطبیق شي. د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی چې دغه اقدام ته چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ ګډه غونډه جوړوي ډیر خوشاله یو. سید محمد سفری هم له هلمند څخه لیکلی دی وای د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د نوروز د کلی مکتب دیوالونه لری هله ده چې د پوهنې وزارت ورته توجه وکړي. محمد الله لوروزګان ولایت څخه لیکلی دی چې د ولسمشر غنی څخه غواړو چې د کابل بانک پات نور کسان ژر تر ژره ونیسي او محاکمه یې کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیم بجې دی. احمد شبر د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل بانک د قضیې 15 تنه نور تورن هم نیولی دي. د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د دوی د نوي راپور له مخې په افغانستان کې د مخدر موادو کښت کې 5% زیاتوالی راغلی دی. د کونړ چارواکي وایي چې ولسی پاسون کوونکو د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې یو کس چې غوښتل انتحاري حمله وکړي نیولی دی. د کونړ د دانګام ولسوالۍ پاسون له تیرو دوو ورځو را په دې خوا پیل شوی دی. په کویت کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سعودي عربستان د په 200 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان لوري نوید الحق شپږ سعودیان وسوځول او افغان بیټسمینانو یو ځل بیا شلو وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او چین د مضر غازونو د تولید د راکمېدو پر سر موافقه وکړه. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پیاوړو هیوادو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر موافقه ونه کړي. مسولانو په تاجکستان کې 2 په دې تورنی ولیدې چې دغه هیواد په شمال کې د سخت په ولایت کې خلک د اسلامي دولت د وسلوالو لپاره چې په سوریا او عراق کې فعال دي جذبول. او د عراق په مرکز کې بمی بریدونو لښ تر لږه 15 وشلې دي.
خبرونه مو لند خبرونه مو آزادی رادیو څخه اوریدل. په لندو خبرونو کې احمد شبر دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. سعودي عربستان په خپل وار ټول ټال 9 منډې وکړې. په یوشتم اوور ټوله سعودي لوبغاړي وسوځېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ځوانو لوبغاړو سعودي عربستان ته 325 منډې هدف ټاکلی و چې ډېر لوړ هدف و او سعودي عربستان هم ډېر ژر وسوځېد. پر حال د کرکټ خبرونه به له ازادي راډیو بیا هم تاسو ته وړاندې شي. خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد یو پوځي ائتلاف جوړ کړی او غواړي د دې ډلې وسلوال وځپي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اګست په میاشت کې ویلي وو متحده ایالات به په هیڅ صورت په عراق کې بلې جګړې کې شکیل نشي. د دې مفصلې تفصیل جان اقا لیکوسایو روي.
درې میاشتې وړاندې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو پوځي عمل ورو پیل شوی و خو په تدریجي ډول پراخ شوی او واشنگتن به په جګړې کې نور هم ښکیل شي. په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت د مذهبي اقلیتونو د ساتنې له ماموریت نه په عراق او سوریه دواړو هیوادو کې پیل شوی و چې دا مهال د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د له منځه وړلو په ماموریت بدل شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دریز دا بدلون ځکه حیرانوونکی ده چې جمهوري ریاست د کاندیدای په کمپاین کې د عراق د هغه مهال جګړې سخت مخالفت کاوه. جمهور رئیس اوباما د اګست په 8 چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د لومړنۍ هوایي حملې امر ورکړ دای هم ویلی و د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د علاقه مندان په توګه به اجازه ورنکړم چې متحده ایالات د عراق په یو بل جنگ ښکیل شي. خو جمهور رئیس اوباما تیرونه عراق ته د نور ځواکونو استول تصویب کړل او په دې توګه به په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 3000 ته ورسیږي. د دې ځواکونو ماموریت به دا وي چې د یوې اغیزمنې جګړې لپاره د عراق حکومتي ځواکونه وروزي. د اګست میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د هوایي برید لپاره داسې استدلال کاوه چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې امریکایي ډیپلوماتان ساتي او دغه راز د سنجار په غره کې د محاصره شوو یزیدیانو د ډله ییزې وژنې مخه نیسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دا هم ویلي متحده ایالات نه غواړي چې د عراق هوایي ځواک شي. خو د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا غړی میکاخ زینکو وایي امریکا دا مهال دا کار پر مخ وړي. دی وای ماموریت پراخ شوه او لګښتونه هم زیات شوی دی. فرانس پریس اژانس وای تر اوسه د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو له 800 زیات هوایي حمله کړي، خو دا ډله نه ده ختمه شوې او امریکایي چارواکي وای جګړه به کلونه کلونه دوام وکړي. د زینکو په باور د امریکا جمهور رئیسانو ته د جګړې د ګام پر ګام پراخول معمول کار دی او کانګرس هڅه کوي چې جمهور رئیس ته د جګړې د پراختیا زرغون څراغ ورکړي. دی زیاتوي هر جمهور رئیس دا کار کړی او دا د سپینې ماڼۍ لپاره کومه نوې خبره نه ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کمو په رادیو کې د آزادی رادیو خبرونه وانه ورې دی شوي. انټرنیټ ته مراجعه وکړئ. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ویل کېږي چې په کابل کې د ویشل شوي حزب اسلامي د بیا یو ځای کېدو لپاره د دې ګوند د غړو ترمنځ هلې ځلې پیل شوې دي چې په دوهم پړاو کې به خبره د سولې او پخلاینې لپاره ګلبدین حکمتیار هم وبلل شي. د حزب اسلامي د اجرایي شورا پخواني غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د دوی خبرو ښه نتیجه ورکړي او په راتلونکي کې به هم شې لاستراوړنې ولري. په دیاره رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د ویشل سوي حزب اسلامي غړي وایي چې له تیرو دوه اونۍ راهیسې له بهر څخه راغلي د دې ګوند پخواني اجرایوي شورا درې کسیز هیئت د حزب اسلامي د بیا یوځای کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. د حزب اسلامي د اجرایوي شورا پخواني غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل راغلي پلاوی د حزب اسلامي لټولو پخواني یو سیاسي مشرانو سره کتلي او خبرو یې هم ښه نتیجه ورکړې ده.
مشترک جرسانه داشته و هر یو مثبت جواب ورکړی دی چې موږ اماده یو چې دا څو برخې خپلو کې سره مشترک جریان ولري او فقط دا وخت ډېر حساس دی. د دې کبله مشترک جرسه تر اوسه نه شوې. نو که دلته یو مشترک مجلس ولري او فقط ته ورسېږي دا به تبادله د نظریاتو به وشي د یو د بشریاستي مشرانو ترمنځ او د دې ترمنځ موږ څنګه کولی شو چې یو د بل سره همکار واوسېږو. نو هغې لپاره به دې ضرورت وي چې د نظامي برخه نه لاسته.
هغه زیاته کړه ګلبدین حکمتیار له افغان دولت سره کومه خاصه ستونزه نه لري، بلکې د هغه مخالفت په افغانستان کې له میشتو بهرنیو سرتیرو سره ده. د عبدالحدی ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي اجرایوي شورا غړی عبدالجبار شولګرای هم کابل ته د حزب اسلامي د پخوانی یو غړی راتګ او د دې ګوند د غړیو د یووالي هڅې تاییدوي. کاغلی شولګری ازادي رادیو ته وویل د حزب اسلامي ټول غړي به په یو ځای داسې هڅې پیل کړي چې لمخې حکمتیار ته قناعت ورکړي تر څو له وسلوال مخالفت نه لاس واخلي او هغه رول چې د جهاد په دوران کې ادا کړی د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې هم ادا کړي.
وختنم دغه چې افغانستان کې د شرایط عمل کوي چې فچار سبون قانون سي او غیر راځي خپل رول چې د افغانستان په ملت کې لري جهاد رهبری کوي. در هر ورځ د تعداد کې افغانستان کې د ثبات خاطر په افغانستان کې پرمختګ په خاطر افغانستان کې د ملي وحدت خاطر زموږ څنګه یې لبندې شي خدای وکړي چې افغانستان کې شرایط عمل کوي چې ټول مخالفین له جنډه جناب حکمتیار صاحبم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو هم د یک شنبه په ورځ له دولت سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو د هڅو هرکلای کړی ده، خو د افغان حکومت وسلوال مخالف ګلبدین حکمتیار تر اوسه د خپلې ډلې د یو ځای کېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د ورېشم د سوداګرۍ لارې د بیا جوړولو په برخه کې د چین پانګونی هرکلی کوي. دغه وزارت مرستيال متصل کومکی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې په بیا جوړېدو سره به د افغان سوداګرو ستونزې تر ډېره حل شي. شاغلی کومکی د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن سره د خبري په یو مرکه کې کړی دی. شاغلی کومکی په پیل کې وویل
د چین حکومت د لارې اهمیت په کتو او نړیوال تجارت ته د ودې پرمختګ خاطر باندې داسې یو تصمیم نیولې ده چې شپږ میلیارډ نه زیات ډالر په شاوخوا کې پانګه چونه وکړي. البته دا پانګونه به په دې ارتباط وي چې لارې به جوړېږي، البته د اورګاډي پټلۍ به جوړېږي، پمبې لارې په ارتباط انتظار باندې همداسې به سړکونه جوړېږي د موټرو دپاره، همداسې به د ګاز د نلي کې د غځولو په خاطر به تاشا جوړېږي، او همدارنګه به د برق او د برېښنا لینونه په همدغه لار غځول کېږي. یعنې دا به د تجارت دپاره ډېره اسانتیا وي. چین به وکولی شي چې خپل صادراتي توکي د دې لارې نه مختلفو هېوادونو ته، د آسیا، اروپا ډېر برازمونو ته به یې دغه کوي والا صادروي، او همدارنګه به د دې هېوادونو صادراتي توکي خپل ځان ته واردوي. دا یو اسانتیا ده په تجارت کې. او نړۍ تاسو پوهېږئ چې اوس یې دیو کې ریاست غوره کړی دی، بنا دا ډېره اړینه ده دا لار، او د افغانستان لپاره ډېر مهم ارزښت لري، ځکه اکثره دا لار کې ده د افغانستان په زړه کې تېرېږي، او دا دنیا به د افغانستان د تاریخ یو بل سره وصلېږي.
بلې ښاغلی کومکي، نن سبا چې سوداګر د کومو ستونزو سره مخ دي، دې ته په پام سره فکر کوي چې څو سلنه به د دوی ستونزې د دغې لارې په بیا رغونې سره راکمې شي؟
تاسو وګورئ د افغانستان صادرات او واردات اکثره چې افغانستان په وچه کې یو کور هېواد دی، په همسایه ملکونو دخوانه دي، هغه د کراچۍ بندر دخوانه او د نورو نه کېږي. موږ همېشه د ستونزو سره مخامخ یو، کله چې زموږ صادرات دی، زموږ صادرات معمولا وچې میوې دي، تازه میوې دي، سبزیجات دي، او داسې حیواني محصولات او زراعتي محصولات دي. دغه یو خاص وخت ته ضرورت لري، ولې معمولا کله چې موږ په صادراتو باندې اقدام کوو دغه وخت په رسیدو سره موږ ته ستونزې پیدا کېږي په بناترو کې، ځکه موږ مجبور چې دغه همسایه ملکونو د لارې نه خپل صادرات نړۍ ته ورسوو او د نړۍ نه واردات ولرو. همېشه موږ د ستونزو سره مخامخ یو، که چېرته دا لار جوړه شي زمونږ دغه ستونزې سلو کې 100% حل کېږي، ځکه دې لارې موږ کولی شو چې نور ګاډي پټلۍ به سړکونه به د دې لارې موږ کولی شو چې ترانزیتي سهولتونو په اساس باندې د نړۍ هر ملک ته چې وغواړو خپل صادرات کولی شو، د هغې نه واردات کولی شو. یعنې پراکړه ورکړه کې به د تجارانو دپاره، همدارنګه د صنعتکارانو دپاره به یو ښه سهولتونه ایجاد شي. زمونږ کوشش هم دا دی، توجه هم دا ده چې په دې پروژه باندې ډېره سرمایه ګذاري وشي، او افغانستان خپل آمادګي پخوا ته ښودله. زمونږ دولت آماده دی چې په دې پروژې په تطبیق کې همکاري وکړي. البته دا نو ډېر سترې پانګې چونه دي، دا شهادي پروژه نه ده، دا اوسو کې
بله لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو ستره پانګه چونه ده. او نن سبا چې په افغانستان کې لبه د مرغه د هر پرمختګ خبره کیږي ورسره جوخ د امنیتي ستونزې موضوع هم راپورته کیږي. څه فکر کوي چې د دغه لارې د بیا جوړونې یا بیا رغونې په برخه کې آیا امنیتي ستونزې به موجوده نه وي؟
واضح خبره ده، امنیتي ستونزې په دغه کم امتداد باندې دا لار تېرېږي وي به، ولې زموږ کوشش دا دی چې موږ د امنیتي ستونزو په ارتباط نورې خبرې ونکړو، باید څه پیښ شي، د باندې لاړ شي ستونزې چې کومې دي. خو یو شی چې قابل د توجه دی هغه دا دی چې د امنیت خپله د کار د پروژو په تطبیق کې ډېر ستر رول لري. د پروژې تطبیق شي امنیت راځي، که امنیتي پروژې تطبیقېږي دا یو بل سره لازم موضوع دی. بنان زمونږ توقع دا ده چې د دسې غټو غټو پانګه چونو په تطبیقولو سره په افغانستان کې امنیت راځي، او دولت هم متعهد دی چې موږ د دې پروژې د تطبیق چې په کوم مسیر باندې دا پروژه تطبیقېږي موږ به د هغې لپاره لازم تدابیر امنیتي تدابیر هیڅ نه مشکل بنوي انشاءالله.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال ښاغلی متصل کومکی و چې له ازادي راډیو سره د ورېښمو د لارې د بیا احیا کېدو یا جوړېدو په اره خبرې کولې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به مخکښې ښځې واورې، ورپسې هم بشري حقونه. په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې چې د سهار په 2 بجې پیل شوې وي د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، او په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه پیلیږي.
مخکخ خزی
احمد شیبره، السلام علیکم. د مخکښ شوزو په پروګرام کې هیله ارزو را سره میلمنه ده. دا متعلمه ده لدی په واورو چې څه هیله لري، څومره امکانات ورته شته چې خپل هیلو ته ورسیږي، او د نجونو د ستونزو د هواري لپاره باید څه وشي. لارزو مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره اخیستله. لمړی که تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایئ چې سر له اوسه چې لا په لیسه کې یاست څه هیله لري؟
له تاسو نه مننه. ارمطالم زینه ارزوګان لري، او همداسې هر انسان څنګه تاسو ویلې یو مطالمه یې ما نو د ما ډېرې هیله په دې ایسه کې دي چې معرف که زینه تغییرات راسي او د معرف سیستم جوړ شي، ځکه چې کوم مشکلات چې معرف لري هغه موږ اره ورځ وینو او ډېرې وینو.
تاسو فکر کوئ چې په معرف کې ستونزې د دې باید سوي دي چې افغان نجونې پرمختګونه کی؟
والا معرف چې ده خو تنه د جلکانو لپاره نه ده بلکې د هلکانو لپاره هم ده. خو طبعا جلکان تر الکانو ډیر مشکلات لري چون په ډیرو ولایتونو کې جلکان ته ډیر کم امکانات دي او معلومان هم ډیر روزل معلومان نه دي او ډیر داسې معلومان نه دي چې خپل دشتې کې تخصص ولري او کتابونه ډیر مشکله پیچلې او ډیر غلطیان لري چې معلومانو ته پوهېدا مشکله ده. ولایتو کې بیا شاګردان له ستونزو سره مخامخ کیږي. حتی موږ چې په مرکز کې درس وایو داسې ډیر شیان ده چې موږ معلومان په هغې باندې نه پوهېږي. نو دا طبعا چې ټول شاګردان سره ډېر مشکلات لري.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې ستونزې ډېرې دي او متخصص معلمان نشته. طبیعي خبره ده چې په داسې هېواد کې چې په ځینو سیمو کې جګړې وي د معلمانو روزنه وخت غواړي. نو فکر نه کوي که چېرته دغه ستونزې وي د ستونزې له موجودیت سره سره باید یوه متعلمه څه وکړي چې خپلو هیلو ته ورسي؟
دا موږ ټول منو او دا باندې موږ ټول پوهېږستان داسې یو مملکت ده چې معلمان مکتبونه ډېر مشکلات لري. خو د حل لاره یې تر ټولو ښه حل لاره یې دا ده چې تعلیمي نصاب ته توجه وشي. یعنی تعلیمي نصاب باید داسې ولیکل شي چې یو هر معلم پرې پوه شي او هر شاګرد پرې پوه شي. او دا زما په اند تر ټولو ښه د حل لاره ده چې نصاب ته ډېره توجه وشي. خو بیا ځکه چې یو مشهوره جمله ده وایي هغه خلکو چې ډېر شیان لاسته راوړي دي هغوی ډېر مشکلات لیدلي دي. نو د ځوان کې همیشه مشکلات وي خو که یو نفر وغواړي او کوشش وکړي بیا هم کولی شي چې یو شی خپلو هیلو ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې خپل هغه آرزو چې لري هغه خپل د ځوان هدف وټاکي او د رسېدلو لپاره یې کار وکړي. خو چون ځان په هغه عمر کې نه دي چې هر شی چې غواړي هغه خپله لاسته راوړي. یعنی طبعا په دې هغه عمر کې دي چې مور ته پلار ته فامیل ته محتاج دي. نو په داسې حال کې زما په اند دا د معرف وزارت ټولو لویه وظیفه ده چې باید تعلیمي نصاب ته ډېره زیاته توجه وکړي. افغانستان داسې یو مملکت ده چې امنیت پکې نشته. ډېرو ولایتونو کې اصلا مکتب نشته. ډېر خلک ډېر معلومان روزل معلومان نه دي داسې معلومان نه دي چې هغوی په خپل رشتې کې تخصص ولري. نو بیا هم که کتاب دومره مشکله لیکل کېږي چې حتی هغه با تخصص معلومان پرې نه پوهېږي. نو دا زما په اند ډېر لوی ظلم ده چې په شاګردانو باندې او د افغانستان په تعلیم باندې کوي.
هیله ارزو، له دې مشکلاتو سره سره تاسو څه هیلې لرئ؟ څه غواړئ چې په راتلونکي کې څه وکړي او کوم هدف ته ورسئ؟
زما تر ټولو لوی هدف زما په ځوان کې دا ده چې هغه مشکلات چې ما د مکتب په دورې کې ولیدل هغه یو بل شاګردونو ګوري که د ما په عمر یې. زه بیا هم په داسې کورنۍ کې ولم چې یعنی پلار مې له ما سره ډېره مرسته کوله. خو دا مرسته شاید له یو بل کوچني سره پلار یې ونشي کولی او داسې کوچنیانې چې ډېر مشکلات ولري. او زه غواړم دا مشکلات حل کړم، کوم مشکلات چې په معرف کې شته.
یعنی تاسو غواړئ چې په راتلونکي کې د معرف په برخه کې کار وکړئ؟
بله، او چې ماشومانو ته د هغوی حقوق ورکړل شي او د دې په هکله چې ماشومان مکتب په خوند ولولي او 12 کاله مکتب پیژ او حداقل مکتب ته دا زده کړي چې علم داسې یو شی دی، پوهه داسې یو شی دی چې د دوی په درد خوري او له پوهې سره مینه پیدا کړي.
هیله جان ارزو، تاسو د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه په افغانستان کې تعلیمي نصاب خراب ده او دا تور مو پوری کسي متخصص معلمان نشته. د دغو دو عمده ستونزو په موجودیت کې بیا هم فکر کوي چې تاسو خپل هدف ته رسیدلی سي سي څو کال وروسته به داسې یو حالت وي سي تاسو په پیغه کې مرسته کوي سي نصاب سم کوي او د تخصص مشکل حل کوي؟
وګورئ، دا کوم داسې ډېر لوی یا ناممکنه شی نه ده. د نصاب جوړول کتاب چاپیږي، پیسې مصرفیږي، همې کولی سي ښې ولیکي، همې کولی سي بد ولیکي. او په هر مملکت کې دا کار کیږي، هر مملکت دا کار کوي. نو طبعا زه په ځان باندې باور لرم او زه فکر کوم دا کار کوم د خپل د هیواد لپاره، خپل د هیواد د ماشومانو لپاره او ان شاء الله تعالی.
هیله ارزو، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې ملاسات راډیو سره برخه واخیسته.
له تاسو نه مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لویو خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې په خبرونه کې د برائت زما د حالت په حق چې برائت زما څه ته وایي، د اصطلاح د چالو لپاره استعمالیږي او د افغانستان په قوانینو کې په دې حق له څه ویل شوی خبرې کوو. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د تخطی او د سیرن څنګه مرستيال ښاغلی عبدالواحد سیرت را سره ملمه ده. سیرت صاحب خبرونه ته راغلی.
مننه، خیر اوسې.
په پیل کې راته وایي چې د برائت زما حالت کوم حالت ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی ځل پیل کې به تاسو ته اساسي درې ته محترم اوریدونکو چې زمونږ اواز اوري سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د دین مخکې د پیغمبر سم حدیث په بیان کې چې پیغمبر سم فرمایي چې کلو مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر مولود یا هر ماشوم چې دنیا ته راځي هغه د اسلام په فطرت باندې راځي. اسلام فطرتي نظام هغه ته وایي چې هغه ته کم مسئولیت یا جرم یا گناه ورته متوجه نه وي، یعنی دای پاک وی معصومی د خپل گناهونو نه. په بل ځای کې آیت شریف فرمایي او بما کسبت ایدیهم، تر هغه پورې دای دغه حالت کې وی چې ترغو دای په خپل مکتسب د یو جرم او د یو گناه نسی. دغه ته براءت و ذمه حالت ورته وایي، چې یعنی دای د هر نوع تور نه د هر نوع جرم نه دای منتفی، یعنی پاک د ده په وګو او د ده په غاړه کم مسؤلیت نه دی. فلان ډول سره
د کومو اشخاصو لپاره د براءت ذمه اصطلاح کارول کیږي؟
دا اصطلاح عموما د ټولو اتباعو له خاطر چې د ټولو انسانانو که هغه نر وي که ښځه وي که هغه مسلمان وي که هغه کافر وي، د ټولو له خاطر دا کلمه کارول کیږي. عموما ده، مقیده نه ده، اما په هغه وخت کې چې کله بیا یو کس د یو ګمان په اساس باندې او د یو تورن شوي کس په اساس باندې هغه د کشي او عدلي ارګانو له طرفه نیول کیږي، خو تر هغه وخته چې یو واکمنې محکمې په دې پریکړه نه یې کړي، خپل حکم یې نه یې صادر کړی، دی تر یو وخته پورې د همدغه نوم نه استفاده کوی سي دا کس، دته څوک د ګناهګار یا د مزنون ګما یا د مجرم خطاب ورته نسی کولای. دای په کپار حالت کې، که په حالت د گرفتاری کې، که په حالت د توقیف کې، یعنی په دواړو مرحلو کې دته څوک ګناهګار او یا د مجرم په سترګو نه اجتماع ورته کتای سي او نه دولتي عدلی او کشفي ارګانونه دته د یو ګناهګار په تور دته خطاب نسی کولای.
بله، مننه. درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري، اوس یو لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وق در شری
پوهنه
اوس ویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشال صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبو باندې بس ولا
سره ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
افغانستان په قوانینو کې د برائت ذمه حالت په حق له څه ویل شوی؟
په 25مه ماده د دویم فصل چې دویم فصل د 20مه ماده نه نیولې تر 95مه ماده لري تر دریم فصل پورې، دغه ټول مواد د بشري حقوقو یا د اتباع او اساسي حقوقو دیده. چې په دې کې یو حق 25مه ماده ده چې په دې کې ذکر شوی ده چې برائت ذمه د اصلي حالت یو انسان دی، او همدغه چې په 5مه ماده د قانون اجرات جزایی کې هم په دې حق له ذکر شوی دی چې د توران یا د ګمان شوی کس په حق له باندې چې دغه یو ګمان او یا د مشکوک حالت کې ونیول شي، نو هغه ته دفعتن یو مجرم خطاب او یا د ګناګار خطاب نشي ورته کولای، بلکې دغه اصلي حالت چې هغه د براتو زما حالت د دې کس د حق دی. کله چې واکمنې محکمې په دې باندې پریکړه او حکم کوي، بیا پس هغه د حالت نه وځي او هغه به بیا د جزا او یا د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بنان د حالت ترغو چې محکمې پریکړه نه پکړې دا حالت دی.
لکه څنګه چې براته زما حالات یو بشري حق دی، کراته وایي چې د افغانستان په کشفي او عدلي ارګانونو کې دا حق څومره مراد کیږي؟
تر هغه حد چې تقریبا تاسو به لیدلی او لیدلی به موږ هم څه کم لیدلی دي او اوریدلی هم دي، متاسفانه ډیر کم دغه قانون د خلکو په ذهن کې سته او د قانون استفاده کوي. ولې اصلي حق بشري حق هم دغه دی، نه باید کشفي او یا عدلي ارګانونه د مجرم په سترګه د خلکو ته وکتل سي. خو متاسفانه کله کله بعضي کشفي ارګانونه ډېر د احساساتو لاندې راځي او کله کله هم په دې خاطر چې ځان ته یو نوه کامیابی و یو غټه لاس راوړنه جلوه کې خلکو ته وروښیي، نو په دې اساس بیا دغه تختیانې او دغه سرغړونې تر کیږي، حتی هغه په صوتي او حتی د لیدو په مطبوعاتي یعنی کانفرانسونو کې هم هغه ته د مجرم خطاب کې، هغه ته د ګناهګار خطاب کې، هغه ته د جنایتکار خطاب کې، در حالی کې دا خلاف د ماده دی او خلاف د کرامت انساني دی. انسان خپل ځان ته حیثیت، عزت، کرامت لري. کرامت د ولاند نسی او نه هغه ته د چاله طرفه چې هغه صلاحیت دي نه لري چې د خطاب د مجرم او جنایتکار وسی ورته وسی، بس هغه د هغه چاله طرفه ورته کی چې کله د جزا په مطابق واکمنه محکمه هغه ته حکم او پریکړه وکړي، دغه صلاحیت دي نور چا صلاحیت نه دی پدی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمایز دفتر د تخطی او د چلنې څنګه مرستيال ښاغلی عبدالواحد سیرت ډیر زیات مننه چې په خبرونه کې مرسته کړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوردل. د دې ونه خبرونه هم دومره وا تر بیا مو علامه شه.
Bajik Rama Sama Janana. پتر سو پوری جدا کرنے لمان ہم بجے کھما سما جانان یہ دیجے کھما سما جانان بچے ری گریوان گردن ترچو بچے ری گریوان گردن اب پھر بجر رابان کی وز بچے میان ہم بجی کھما سما جانان اب پھر بجر رابان کی وز بچے میان ہم بجی کھما سما جانان جانان تبتر سو پوری جدا کرنے نمان